السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سویت آسیا آزادی رادیو ته غواړم را روان یو سات کې د مخکښو شوزو پروګرام پیلېږي چې د شوزو اړوندو مسایلو باندې پکې بحث کیږي. مخکې تر دې چې دغه پروګرام پیل شي د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د قدرت پر سر د طالبانو لانجې په افغانستان کې وضعیت ناوړه کړی. یونیسف وایي په افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د روسیې په یوه پوهنتون کې د ډزو له کبله 8 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو د بیلابیلو سیالو ډلو ترمنځ د قدرت پر سر لانجې په افغانستان کې وضعیت پیچلی کړی دی. انتونیو ګوترش له سی این این ټلویزیون سره په خپله تازه مرکه کې وویل:
And we have seen that the formation of this government is
مو ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله جوړ نشو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره ورسته پریکړه نه ده. زما پان د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې ضروریږي لاسنیوی وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو که نه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته ووسو او خدمت وکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړ چې دا به یو خیال وي که د طالبانو تر ولکې لاندې د ملګرو ملتونو شکیلتیا ناڅاپه ټول شموله حکومت د حقونو درناوي او د تروریستانو د حضور ختمېدو ته زمینه برابره کړی سي. انتونیو ګوترش ویلي په افغانستان کې ملګري ملتونه لږ ظرفیت او نفوذ لري، خو بیا هم هڅه کوي چې له دغه جګړه ځپلي هیواد سره د بشري مرستو لپاره کلیدي رول ادا کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان نن په یوه ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو تر څنګ د درېدو لپاره هیڅکله دومره عاجله اړتیا نه وه پېښه سوې. تېره دوشنبه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب په یوه نړیوال کنفرانس کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مالي مرستې ژمنه وکړه. ټاکل شوې دغه مرستې طالبانو ته ورنه کړل سي، بلکې د نړیوالو رول خو به لګول کیږي. راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر نن سهار کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړي. تدروم ادهانوم ګبریسوس په داسال کې کابل ته ځي چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون رسنوي ته ویلي چې ګبریسوس به د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له مرستیال ملا عبدالغني برادر او نورو طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د متحد روسیې ګوند چې کرملن ملاتړ کوي نن سهار د روسیې د پارلماني ټاکنو د 2/3 برخه رایو د ګټلو ادعا وکړه. د روسیې د دوما یا د ولسي جرګې لپاره د 3 ورځنیو انتخاباتو د نږدې په سلو کې 1 او 2 شمیرل سویو رایو نتیجې ښیي. متحد روسیې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا ملاتړ کیږي څه کم 50% رایې ګټلی دي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د شمیرو له مخې د متحد روسیې نږدې سیالي کمونیست ګوند په سلو کې شاوخوا 1.2 میلیون پال د لیبرال دیموکراتیک ګوند په سلو کې څه کم 8 رایې ګټلی دي. په روسیه کې د ګولوس په نوم پر ټاکنو د څار خپلواک بنسټ د بورډ یو غړي ویتالی اوبرین پرون یکشنبه د ازادي راډیو کرنټ ټایم برخې ته وویل:
دا ګرانه ده که دغه ټاکنو ته شفافې ټاکنې ووایو. شفافې نه وي ځکه موږ د ولسمشرۍ او تر هغه مخکې د فدرالي ټاکنو په څیر د ویډیو له لارې د مستقیمې څارنې امکان نه درلود.
په دغو ټاکنو کې د مهم اپوزیسیون د کرملن د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ګوند غړي له کاندیداتورۍ محروم کړی سوی و. د روسیې د پرم ښار په یوه پوهنتون کې یو وسلول کس په ډزو ګڼ کسان وژلي دي. د روسیې تحقیقاتي کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې چې نن سوی 8 کسان وژل سوي دي. دغه کمیټه وایي ګڼ نور کسان ټپیان سوي او وسلول تن هم چې وروسته په ټپي حالت کې نیول سوی د ځینو نورو رسنیو د راپورونو له مخې وروسته ساور کړې ده. د روسیې رسنیو په حواله نن یوه ناپیژندوی کس د پوهنتون ودانۍ ته له ننوتلو وروسته ډزې پیل کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي په پام کې لري چې د هیټي تر 2000 ډیر پناه غوښتونکي چې له مکسیکو تر اوښتو وروسته د تکساس ایالت په دیل ریو کې تر یوه پله لاندې راغونډ سوي پروسس او له هغه ځایه وباسي. د امریکا د سرحدي خوندیتوب ادارې مشر راول اورتیز ویلي چې دوی شپه او ورځ کار کوي چې دغه پناه غوښتونکي ژر له ګرمۍ پناه او د پله له لاندې د پروسس کولو مرکزونو ته ولېږدوي. د امریکا د سرحدي خوندیتوب چارواکي په پام کې لري چې د سرحد هغه برخه چې پناه غوښتونکي ورڅخه له مکسیکو اوړي وتړي. بلخوا مکسیکو ویلي دوی هم شایي له خپلې خاورې د هیټي د پناه غوښتونکو ایستل پیل کړي. د پناه غوښتونکو دغه بحران د ولسمشر جو بایډن د مهاجرت پر پالیسیو د ډیموکراتانو او جمهوري پالو د انتخابونو سبب سوی دی. او د هسپانیا د کانری ټاپو په لا پالما سیمه کې لږ تر لږه څلور کلي وروسته له هغې له خلکو تخلیه سول چې هلته پرون اورشیندنه یا آتشفشان پیل سو. تر اورشیندنې وروسته هوا ته لاوا وشیندل سوه او خوټېدونکې څپې پر کورونو وربرابرې سوې. تر اورشیندنې څو ساعته وروسته چارواکو اول د دې ټاپو د جنوب له ګڼمیشتو سیمو زیانګالي اوسېدونکي او څاروي وویستل. په اورشیندنه کې چې پرون ماپښین پیل سوې تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
مخکخې خزی
درنو دوستانو د مخکخو خزو د دیونې په خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د مخکخو خزو په پروګرام کې موږ هر اونۍ له فعالو او هغه خزو او نجونو څخه چې واقعا د ټولنې په بیلابیلو برخو کې ځلیدلی دي، فعالان دي، کارونه یې کړي دي، یوه یا دوه تنه دې خپرونې ته را میلمانه کوو. ورسره په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په پرمختګونو او همدارنګه په وسنی وضعیت غږیږو. دا اونۍ مو هم دوه تنه میلمنې دي، یوه هم خدیجه څکزی دا ورزشکار ده، مدنی فعال ده، خبریال ده، بل هم خاطره څکزی چې د کابل په ولایتي شورا کې د خلکو استاسی و. دواړو درنو میلمنو ته خراغلاست وایم. پیل به له اغلی څکزی څخه وکړو. اغلی څکزی، که تاسو راته د خپل ځان په اړه باندې ووایئ چې دا محل چیرته په کابل کې کنال افغانستان نه وتلی، او دا چې څنګه وتوانې دی چې د ولایتي شورا استازی شي او وسه کوي؟
مننه انتب سلام حاضر نشست تاسو کلر من میلمنې تاسو چې د رادیو ټول او ویدون کوته وړاندې کوم. بله، زه په کابل کې ما او کله چې ما مبارزه پیل کړل د شونډې چې کله چې د فارغ سلام نو ما چې ډېر علاقه مندي و د ژورنالیزم د ډګر سره و چې مستسی هم مسلک یې، نو د هغه تر مخه چې زه لازم په عملی شکل سره زه پوانتون ولولم، خو تیوري شکل سره البته وبخښي په عملی شکل سره ما په یو رسنۍ کې خصوصي رسنۍ کې دنده پیل کړه چې د هغه دمې تر څنګ مې هم پوهنتون لوستې، د شپې پوهنتون او هم مې په هغه رسنۍ کې درې کاله دنده ترسره کړه. د هغه دندې راته دي خو مې وروسته د هغه زمان کې کستاسې په یادېږي تقریبا اوولس کاله یا شپاړس کاله مخکې د ښځو ونډه، خصوصا د پښتنو ښځو ونډه په ټولنې کې یا په رسنۍ کې او یا هم په هغه اجتماعي پروګرامو کې ډېره محدوده وه. دا چې زه د جنوب بیا اوځي و ما نو ځکه په جنوب غرب او ځکه بیا یو انجو جوړ کړ د فوټو د پاره چې تر نن ورځې پرې فعالیت کوي. د هغه د ظرف جوړونې، د هغه د تعلیم او تربیه په برخه کې مو د بیلابیل هیوادونو څخه مخکې هغه وخت کې پیاستګانې د بیلابیل هیوادو چې کوم نظامي او ملکی برخه کې شتون درلود په افغانستان کې، د هغه څخه پروژې عملي کولې او د هغه د پرم د ظرف جوړونې پروګرامونه پلي کړل. نو په دې خو بیا مې د آزاد رقابت لارې کله چې میاشتې یو ریاست اعلان کړو، البته د مرکزي زون ریاست و چې د دو پنځوسو نارینه وو په مابین کې یوازینۍ ښځه زه کاندید وم چې له نیکمرغه بیا هغه وخت وخت وتوانېدلم او هلته مې ریاست ته ما زما نمرې ته د ټولو نارینه وو لوړې وې. او د هغه تر څنګ بیا چې کله درې کاله په سره میاشت کې کار وکړې، د دې چې زموږ ټول کارونه مدني وه او د خلکو سره مو مرستې کولې، نو د ټولنې سره ټچ وو، نو بیا مو د دې ځوان ځوانان او د خويند چکم مسر را سره وی د دې حلقه مندي دا وش ولایتي شورا ته د 2014 کال کې د ریاست جمهوریت او د ولایتي شورا کان ټاکنې په یو وخت باندې وي. نو بیا مزان نو مان کې لنی کمرغه د کابل په ساته باندې مو په دوامه درجه کې د وړ رائے وختله ته د نارینه او تر ځای مخای ډیر وړ و. نو د هغه په دې خو بیا مو د دې ولایتي شورا په دوران کې و توندل شي مدني ټولنه جوړ کو او د هغه ترڅنګ اکثر تقریبا 3500 خويندې چې نن وزي اکثره خويندې به هر کلې دې د اوسنۍ شرایطو له امله او اکثره دلی هم فعالیت لري او نو فعالیتونه په یل کړل هم درنګ ځوانان هم په دې ټولنه کې را سره و. موږ ما په هنده ژوند ټول مبارزه نه یوازې چې زه مسلمان یم مبارزه ابتدا په کور کې وکړل او بیا ټولنه تر اوسه په ټولنه کې د ناخوالو د شو بعد سره مخ شولم خو مبارزه وکړم موږ ماتونه نه مله چې نه د ټولنه موږ د هیواد موږ موږ خپل پلاسون باندې خپل دې ته نو تر نن ورځې پر مبارزه کړې دا او ان شاء الله زه په دې ډول یم چې موږ مبارزه کړنن ورځې یو څه کمرنګ سوي نو په دې پروا نه لري هغه د کډ وچ ما مستری په هند کې کړې نو په اردو ژبه کې یو متل دی وای کله چې مړی دوه قدمه شاته اخلي دا د ماتې په معنا نه ده نو هغه د ټوپ وهلو لپاره آمادګي نسی نو زه امیدوار یم چې ان شاء الله موږ افغان شو او توانېږي او دوه سم رنگ راوړی هو د نړیوال ټولنې سره لکه څنګه چې موږ غوښتل په سلا او سره په یو ساتبه نیو وسو نو د دې ورسره هم ان شاء الله موږ وتوانی چې خپل نوم مبارزه رنگ راوړی او افغان شو د لکه په خوا کې د لیدلې په تاریخ کې د لیدلې هم د نور هم
سلامت اوسئ خاطره ساکسئ بحث ته به دوام ورکوو په خبرونه کې به وړاندې ځینې اورېدونکي هم راواخلو لاغوی نه به واورو په ځانګړې توګه په دغه وروستي وضعیت چې د شپږم سیم نه پورته د نجونو ښوونځي نه دي پرانستل شوي. خدیجه اڅکزئ ټلیفون د ما همکار وایي چې قطع شوی دی خو زه کېدلی شي چې مخکې له هغې نه چې له اڅکزۍ نه بله پوښتنه وکړم. خاطره اڅکزۍ تاسو هم د خبریالې په توګه کار کړی هم د فعالې په توګه کار کړی اوس په کابل کې شرایط څه ډول دي د ښځو لپاره؟
مثال یو هغه پخوانی توره دوره چې د طالبانو تیر سوی وه تقریبا شل یا یو ویشت کاله مخکې هغه وام اوس هم ام زموږ د عوامو هم زموږ د سیاسونو هم زموږ د خویندو په ذهن کې هغه وام اوس هم ورسره دی ولې که په عادي شکل باندې را وګرځو چې مثال ښځه کولی شي په ازاده توګه باندې په کومه جامه کې چې مخکې ګرځېدل اوس هم کولی شي چې مثال په ازادانه توګه باندې وګرځي ولې د ځینو په ذهن کې هغه وام شته ولې زه وایم دا تغییر تبدیل راځي ځکه دلته د سیمې هېوادونه د بهرني هېوادونه خصوصا هغه ابرقدرته هېوادونه زموږ په سیاست کې ډېره لاسوهنه لري او له بده مرغه زموږ سیاسون هم هغه سیاسون نه و چې د دې هېواد د بقا لپاره یا د دې ولس د زړه په خاطر باندې کار کول ټول د خپل شخصي منافعو لپاره کار کوي هغوی موږ پلورلو پر دغه سیو نظام باندې ولې موږ امیدوار یو د تغییر تبدیل یا هم د نظام تبدیلېدل باید راسي په هر حالت کې خو اوس چې مثال دې نوي راغلي دي زه هم څو وخت به وخت ورکوم ورته سویته چې آیا دې واقعات پر هغه کړي ژمنه چې په دوحه کې کړي دي په هغه باندې عمل کوي که نه کوي که عمل نه کوي نو دلته به دې باندې مطمئن اوسي چې دې یو کال باندې تیر شوی د دې نظام په سقوط کې ځکه چې که د نړیوالو مرستې د دې سره نه وي که د نړیوالو ملاتړ د دې سره نه وي نو افغان حکومت د کوم خوا سره خپل هغه عاید ترلاسه کړي حتی په وچ ډوډۍ یا د ډوډۍ په خوراک به هم دې محتاج وي ولې که دې د یوې ټولنې نیمایي برخه نادیده نیسي او هغه ټول په کور کښېني او یا هم هغه هېڅ پر هېڅ باندې حسابي نو زه فکر کوم چې دوی خپله ناکام دي که دوی د اسلام د ټیکدارانو دعوا کوي نو اسلام کې هم ښځې ته هم د تعلیم حق ورکړل شوی دی او هم هغوی ته د دندې یا
مننه خاطره ساتي خبرې به کوو وروسته په دې موضوع باندې. ظاهرا خو لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه طالبانو حکومت چې اوس په افغانستان کې کوم موقت حکومت اعلان کړی دوی ژمنې کړي دي چې په بیلابیلو برخو کې به په تدریجي ډول ښځو ته د کار او فعالیت اجازه ورکړي ښوونځي به هم دوی وایي چې پرانستل شي او همدارنګه به د کار او نورو برخو کې هم لکه تاسو چې ژمنو ته اشاره وکړه ځای ورکړي. دا چې دا ژمنې به څومره عملي کېږي افغان ښځې څومره په اړه باندې ډاډمنې دي په همدې باندې به بحث هم کوو. زه به ورشم همکار مې راته وایي چې خدیجه اڅکزۍ را سره وصل شوې ده دا ورزشکار ده، مدني فعال و خبريال و په بیلابیلو برخو کې فعالیت کړی دی. لومړی راته اغلی اڅکزی د خپل ځان او کار په اړه وایي، بیا به راشو خپلو پوښتنو ته.
تشکر. سلام به شما، سلام به مهمان گرامی شما، سلام به شنوندگان عزیز. سلامت باشین. خدیجه چوبایی هستم، عضو تیم ملی هاکی در زمینه فعال جامعه مدنی و خبرنگار بخش چاپی که مدت 5 سال میشه کار میکنم در بخش خبرنگاری. مدت تقریبا 10 سال میشه که ما ورزشکار هستم و در رشته ورزشی هاکی بازیکن تیم ملی هستم و تقریبا مدت 7 سال بیشتر میشه که ما در شهر یعنی در جای مختلف کار کردیم، خصوصا در بخش جامعه مدنی، حقوق زنان، با شبکه زنان ایدبلین و شبکه که خود ما را ایجاد کردیم و توانستیم بنیا را جذب کنیم و بتونیم کار انجام بدیم. مدت 10 سال بیشتر میشه که ما به این عرصه کار میکنیم.
تاسو اوس چیرته یا اغلی اڅکزی؟ تاسو اوس په کابل کې که له هیواد نه بهر یې؟
نه خیر، ما فعلا د کابل هستم و داخل افغانستان هیچ جایی نرفتیم. با وجود از اینکه از روزی که کابل سقوط کرده همه فعالیت های مدنی ما و فعالیت های ورزشی ما سقوط هست و حتی امارات اسلامی اعلان هم کردن که در جامعه ورزشی ما به خانما دیگه اصلا ضرورت نداریم، خصوصا تیم هایی که بانوان بودن اصلا ضرورت نداریم و بازم ما به امی کابل هستیم و کوشش میکنیم منتظر از یکیم ببینیم که چی میشه. 20 سال در سالانده که ما داشتیم کار کردیم و تیم ورزشی که مدت 15-20 ساله که کار کردن و به جای رسیدن که وقت وقتی بود که ما دستاورد داشته باشن، اما با تاسف با آمدن از یک نظام دیگه کامل از بین رفته و هیچ خوشبین و دوباره فعال شدن ورزش فکر نکنیم که در افغانستان باشه.
اغلی اڅکزی، طالبانونه چې څومره موږ اورېدلې دي، دوی وایي چې تر اوسه پورې د ښځو د ورزش په اړه یا د سپورت په اړه کومه پالیسي نه لري. یعنی معنا دا چې دوی وایي چې موږ دام نه وایو چې دغه ښځې به د ورزش اجازه ونه لري، او دام تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې اجازه به ولري که ونه لري. یعنی تر اوسه پورې داسې څه نشته دی چې دوی وایي چې ښځو ته به د ورزش اجازه نه ورکوي. یعنی وهیله مندي شته دی. د هاکی ټیم په اړه باندې راته ووایه، افغانستان د هاکی ټیم درلود، د ښځو د هاکی ټیم او څنګه و فعالیتونه؟
بالکل، هاکی ټیم تقریبا 10 کاله کېږي چې خپل لوبې پیل کړي او د کابل کې ټیم لري. یو کابل کې نه، هرات، بامیان، ډېر ولایتونه شته چې زموږ نجونې هلته لوبې کوي او ملي ټیم لري. دا وروستۍ کې خو دومره ډېر مشهور هم شوی چې ټول رسنۍ خو هاکی داسې ده چې په افغانستان کې ټول نه پېژنده، خو اوس خوشبختانه همدغه اخر کال کې دا یو 15 کاله کېږي چې هاکی ټول افغانان پېژني او حتی بهرنۍ هم په دې پوهېږي چې موږ هاکی ټیم لرو او نجونې دا ټیم کې کار کوي. موږ سره تقریبا موږ سره 24 نجونې دي چې هغوی همدغه اوس مهال فعال دي او ټول لوبې دي. زموږ تمرینونه هم متوتر جریان درلوده او موږ هره ورځ خپل تمرین ته تللو او زموږ مسابقات و همدغه چې طالبان د راتلو نه مخکې موږ قرنټین شو، قرنټین نه مخکې موږ یو انتخاباتي مسابقې درلودلې چې متاسفانه د قرنټین له وجې باد له سقوط له وجې هغه هم پاتې شو. او تاسو وویل چې طالبان پرېکړه داسې څه نه دي ویلي چې موږ نجونې کېدي او که نه، لږ مخکې موږ د کرکټ ټیم ولیده چې کرکټ ټیم لپاره چې نجونې هلته لوبېدې هغوی ته وویل په راتلي توګه خپله یې بیانه یې خپره کړل او وویل چې موږ نور نجونو ته دا اجازه نه ورکوو چې لوبه وکړي او که هغوی لوبه وکړي هغه ورزشي لباس چې اغوندي د هغوی ځان ښکاره کېږي او دا شریعت لپاره
دا سي ګوره اڅکزی، اغلی اڅکزی، وروسته به په دې باندې خبرې وکړو. څومره چې ما اوریدلې دي د کرکټ په اړه باندې یو څه ریپورټونه خپاره شوي و، خو هماغه کس چې احمد الله وسیق دی، طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی دی، هغه بیا وروسته وویل چې دا یې په اصطلاح یو شخصي نظر و، خو د افغانستان دغه نوی حکومت چې د طالبانو په مشرتابه دی تر اوسه پورې د ښځو د ورزش په اړه باندې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې. خیر بحث به کوو، خبرې به کوو. خاطره ساغزی تاسو راته دا وایي، په دې وروستیو کې له شپږم ټولګي نه پورته تر دولسم ټولګي پورې د هلکانو ښوونځي پرانستل شول، د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانستل شوي. که څه هم طالبانو ویلي چې دام پرانیزي، خو دې دا شکونه را پیدا کړي دي چې ښایي د تیر په څیر باندې د نجونو د ښوونځیو پرانیسته وځنډول شي او یا یې په وړاندې ستونزې راپورته شي. تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
ګوري، که چیرې موږ په تعلیمي اړخ باندې ښځې یعنې ټول تر کور دننه نه او تر شپږم ټولګي پورې یعنې هغه بې سوادۍ کې راځي، تر دې چې هېڅ خویندې ولاړې هم نه سي، نو تر شپږم ټولګي پورې یعنې هغه ابتدایي مرحله ده چې صرف دوی به هغه یو خپل نوم به زده کړي او صرف یې والا پیتیسې به زده کړي. که چیرې مثال دوی ته اجازه ورنه کړي، دلته دا به د یو نه یوازې چې مثال د نړیوالو د غبرګونونو سره مخ شي، بلکې موږ خویندې ته به دلته یو انساني فاجعه رامنځته شي، ځکه د هغوی هیلې د هغه کوم کسان چې لوستي دي یا مثال پیری چې ځینې به مثال په شپږ اتم نم لسم صنفونو کې به وویل پاتې وو چې موږ ښوونځي خلاص کړي، ځینې به هم پوهنتونونو کې وي. که چېرې مثال ښځو ته اجازه ورنه شي، دا د یو انساني ناورین سره دی مخ کېږي او هېڅکله به د طالبانو د اوسنی نظام بقا پیدا نه کړي، ځکه د یوې ټولنې نیمایي برخه دي فلجي. کله چې فلجي نو دا په دې معنی چې دوی خپله هم نیمګړې پاتې کېږي، او د هغه تر څنګ تاسې که د هر ورځ دې د غادرې فرهنګي کمیسون د غړو پس کانفرنسونو کته سي ګوري، د ټول نړیوال څخه نن د مرستې غوښتنه کوي. نړیوال خو په هغه نړیوال معیارونو برابر حکومت ته د مرستې وکړي، په دغه رقم باندې مرستې دي نور کوي، چې مثال دې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي، د ښځو د بشري حقوقو کمیسون یې پرون بېخي لغوه کوي، د ښځو چارو وزارت څخه یې د امر بالمعروف نهي عن المنکر اداره جوړه کړل. یعنې د بېخي دې د پر دې ښځو پر برخه باندې یو غټ کراس کش کې، چې موږ ښځې نه غواړو چې نظام ته راګننه شي. یا هم مثال د څه په دې څو ورځې مخکې د عباس تانګزي کلامن د دې په دوحه کې کوم ویان دی، هغه ویل چې کوم بهرني چینان سره د دې مرکه وو چې ښځې به پر رهبریت کې نه وي، مثال په ټاپ کې به نه وي، هغه به پر رهبریت کې نه وي، مثال ښځه نه شي کولای چې وزیره شي، ښځه نه شي کولای چې مهمه شي. نو په ماموریت په مدنیت په دې کښتو اته که څه به رایش به دا خبرونه لیدلي، هلته ویل چې که دې واشروم ته مثال د واشروم د پاکول لپاره خو موږ نارینه نه سو لیږلی، نو باید ښځې لاسي. یعنې ګوره که څونه حقیره او څونه په میرمن ته ګوري، نو که چېرې دې مشخص ته په دونه حقیره سترګه ګوري، ولې ښځې نه سي کولای؟ په تېرو دو څلوېښتو کلونو کې ښځه نه په فساد کې ښکېله وه، نه په قتل کې ښکېله وه، نه د دې هېواد په خرڅلاو کې ښکېله وه، په هېڅ کې د هر څه پاکه وه. ولې نن ورځ ښځه ډاډه نیول کېږي او یوازې مرسلارۍ خواته راتلو؟ که څه هم تېر نظام هم ټول مرسلار وو، ښځې صرف سمبولیک ډول باندې پرمختګ کړو، ولې تر دې حالت ښه وو؟ خو موږ منتظر چې وتوانېږو.
نه نو خو دا خو داسې یوه ټولنیزه ستونزه ده، وروسته به خبرې په دې هم وکړو. دا خو یوه اجتماعي ستونزه نه ګڼئ چې طالبانو ته په افغانستان کې د ښځو دا کومې مسلې چې دي، ستونزې چې دي، په میراث باندې ورپاتې دي؟ او ظاهرا خو دوی وایي چې دوی نوی دي، حکومت جوړونې باندې بوخت دي او په بېلابېلو برخو کې به ځای ورته ورکړي. تاسو یې په دغه ژمنو باندې باور لرئ؟
موږ امیدواري یو، د دې پر ځای چې وخت دي اوس نظام دي، پرته زموږ څخه دې نظام نه شي چلولی، په دې باندې ډاډه واوسئ. تاسې دې باید ومني، که ځینې نه مني مشران یې باید ومني، او باید که نن یې خیر موږ ورته منتظر یو میاشت دوې میاشتې، د دې دا پالیسي به هم پلي شي، د دې به پالیسي هم جوړه شي، د دې به قوانین هم نوي جوړ شي. مشکل نه شه، موږ مخکې راغلو په اسلامي حجاب کې تللو، ځکه الحمدلله مسلمانان اوس هم په اسلامي حجاب کې هم دندې ته ځو، هم خپل تحصیل ته ادامه ورکو.
خا زه به له اغلی اڅکزی او اڅکزی سره بحث ته دوام ورکوم. خو په خبرونه کې لکه مخکې مو چې ویل، یو شمیر اوریدونکي په ځانګړي توګه د مکتبونو زده کوونکي له دوی سره به هم خبرې کوو، د دوی ټلیفونونه به هم راخلو. تخنیکی همکار می راته وایي چې مزدلفه نوري را سره د ټلیفون په تماس کې ده، د نهم ټولګي زده کوونکي ده. مزدلفی خبرونه ته ستړي مشي، دا راته وایي چې ته د کوم ولایت یو مکتب ته ځې کنه؟
سلامونه ورکړه مزدلفه نوري، ما د ننګرهار د ولایت نه فعلاً په کابل کې ژوند کوم، او زه هم د نهم ټولګي زده کوونکی یم، ښوونځي ته ځم.
اوس چې دغه د هلکانو ښوونځي پیل شوي دي او د نجونو نه دي پیل شوي، ته خپل ځان سره څه فکر کوي؟
زه خپل ځان سره داسې فکر کوم چې ولاد ما آینده ما سرنوشت نامعلومه پاتې دی. که چیرې یو سړی یا یو نارینه یو ځوان حق لري په ټولنې کې د تحصیل، نو یو ښځه یو مېرمنه یو نجلۍ هم حق لري چې تحصیل وکړي. زه شخصا دغه دوه کالو کې چې کله دغه د کرونا ناروغۍ او بیا هم د طالبانو د راتګ، دغه دوه مسلې زموږ په ښوونځي باندې ډېره زیاته اغېزه کړې ده. زه شخصا د درسونو نه ډېره پاتې یم. شخصا زه نه، داسې نور ټولې نجونې هم شته دي چې د دې په اړه فکر کوي چې آیا موږ آینده به خرابه شي، طالبان به اجازه ورنکړي چې موږ ښوونځیو ته لاړ شو. موږ همدغه اسلامي اجاب قبول لرو او غواړو چې خپل ښوونځي ته دوام ورکړو. موږ ته هم اسلام دا حق راکړی چې ټولنې کې کار وکړو او خدمت وکړو، خو به هم د ټولنې یوه برخه ده.
تا سو ورونه یا څوک خپل خپلوان زده کوونکي شته دی نارینه چې هغوی مکتب ته ځي دا اوس؟
او ولی نه، زما دوه ورونه دي چې هغوی یو اتم ټولګي کې او بل دولسم ټولګي کې دي. هغو چې کله ښوونځي ته ځي نو زه ډېره ناهیله کېږم. داسې فکر کوم چې په ژوند کې ناکامه شوې یم او د هر څه نه شاته پاتې یم.
څه فکر کوئ، څه غوښتنه لرئ چې طالبان ظاهرا وایي چې دوی د نجونو ښوونځي پایلوي او په دې برخه کې ځینې کارونه دي چې باید ترسره شي، ځینې صنفونه جوړ کړي، موټرې پیدا کړي، دا چې نجونې څخه خپلو ښوونځیو ته ولاړې شي، په دې اړه باندې غور کوي؟ څومره چې موږ د طالب ویاندویانو سره خبرې کړې دي، څومره هیله من یا باور مو راځي چې ښوونځي به مو پیل شي؟
زه خو باور لرم، خو داسې خبره نه ده. په پخوا حکومت کې هم چوکیو میزو فرش ته دې شیانو ته موږ ارزښت نه ورکړی. زموږ د تعلیم ځای مشخصه شي، موږ خپل تعلیم ته په هر ډول شرایطو کې آماده یاستو. دغه خبرو پسې د ډېر نه ویږدي چې ګویا موږ چوکۍ پیدا کوو، موږ کتاب پیدا کوو او یا هم موږ نصاب تغییرو. کوم نصاب چې دوی موږ ته جوړی یا هغه پخوانی نصاب چې دوی موږ ته تدریس کوي زموږ قبوله ده او موږ غواړو چې بېرته زموږ ښوونځي پرانیستل شي تر څو موږ وکولی شو خپل درسونو ته ادامه ورکړو.
ډېره مننه په دې هیله چې د تاسو ښوونځي به پرانیستل شي. زه به راشم تاسو نه مننه کوم له تماس نه. مو مجده باران د موږ یوه بلا اورېدونکې ده، دا راسره په تماس کې ده. مجده ستړي مشي، دغه د نجونو ښوونځي چې تړل شوي نه دي خو تر اوسه پورې پرانیستل شوي نه دي. د شپږم ټولګي نه پورته او طالبانو حکومت ویلي دي چې دوی به دا ښوونځي پرانیزي. اوس مې تخنیکي همکار وایي چې ټلیفون یې قطع شو. راځئ چې خپلو میلمنو سره بحث ته دوام ورکړو. اغلی اڅکزی، تاسو مخکې په ورزشی فعالیتونو باندې خبرې وکړلې، څومره باور لرئ چې د نجونو ښوونځي چې تر ورزش او تر بل هر څه مخې ته خبره ده، د شپږم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې به په نږدې راتلونکي کې پرانیستل شي؟ داسې څوک پیژنئ چې هغوی ښوونځیو کې به اوس په اصطلاح په تمه دي چې باید ښوونځي پرانیستل شي او ورشي؟
دقیقا ای حوضایی که پیشه یا مبازه مکاتب که شروع نشده تا فیلم از تنفاول تا تنفشه شروع شده و از تنفشه تا تنفدوازده مکاتب دخترانه را نگستن که باید شروع جواب بستن باید مبازه داشت. دقیقا ما کسایی را میشناسم، ما تا خواهر خودم از که امسال سال آخر رشد که باید خلاص کنه به مکتبی که باید امتحان کنکور بتا و آرده خیلی زیاده داره. اما خوشبین به این که اونا گفتن که ما کوشش میکنیم که صنفا را دوباره ایجاد کنیم، اما به نظر من که همه مکتبای دخترانه از اول جدا بوده، صنفاشان جدا بوده، واقعا یک جای نبوده و راهشان همه چیزشان جدا بوده. اما اینا که پالیسی را که پیشنهاد کردن که ما صنفا را جور میکنیم یا وسایل به صنفا میاریم، تجهیزاتی که ما مهیا میسازیم، همه چیز به نظر ما فعلا در همه مکاتب مهیا است. منتظر نمیفهم که منتظر چی هستن، چرا نمیخواین که مکتبه دوباره فعال شوه؟ و خوشبینی ما به قدر است که اگر اینا وقت میخواین در افغانستان حکومت کنن باید اهم پذیر باشن، باید صنفای از صنف 6 الی 12 را فعال بسازن، دخترها بتونن دوباره به درس تحصیل خود برن و همو حرزه که دارن بتونن برآورده بسازن و خواهر خودم که فعلا میخواد با مکتب بره و هر روز پرسان میکنه که امروز چی گفتن، امروز کدام اطلاعیه را دادن یا ندادن، چطور میشه، آیا ما میتونیم دوباره مکتب بریم یا نه. سوالای زیاده هست که ما فقط میتونیم بگیم منتظر هستیم.
مننه، سلامت اوسی. اغلی سقزی، تاسو هم دی ولایتی شورا دی استازی په توګه کار کړی، مو دی خبریالی په توګه کار کړی، په بیلابیلو برخو کې مو کار کړی. دغه په وروستیو کې طالبانو دی ښځو د چارو وزارت نوم بدل که په اصطلاح، یا لږ تر لږه په هغه ځای باندې خپل یو بل وزارت چې د ارشاد او دعوت او همدارنګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم باندې یو وزارت دوی نوی رامنځته کړی، د دې لوحه یې پورته کړله. تاسو ته دا کار څنګه ښکاري؟ په دې اړه باندې نظر څه دی؟
زه طالبانو دا کار غندم، ځکه چې کله چې دوی په دوحه کې وه پرله پسې زموږ د تېر حکومت چارواکي ورتلل، دوی همېش که د نړیوالو سره که زموږ د سیاسونو سره بحثونه کول، نو ویل چې موږ ذهن تبدیل شوی دی، موږ ښځو ته په هغه کوم څه معیار چې مثال نړیوال معیارونه دي په هغه معیارو باندې موږ هم درناوی ورتلرو، صرف د اسلامي حجاب خبرې کولې چې هغه مثال افغان ښځو هم په هر حالت کې ورسره منلې ده، ځکه موږ یو اسلامي ټولنې یو. خو کله چې مثال که چېرې دوی د ښځو وزارت بیخي د دوی د کابینې له منځه یوسي، فکر کوم چې دا به ډېر غټه جفا یې د ښځو په وړاندې باندې، او دا به د ښځو په اصطلاح مابنځ به یو ناورین رامنځته شي، ځکه چې اوس نه یې خویندې هغه شل کاله مخکې خویندې نه دي چې د دوی د شلاخو مقابل کې به ودرېږي، یا مثال د دوی سدار وکړي، ځکه هغوی لوستې دي، هغوی غواړي حق د کار غواړي، بلته په دې ټولنه به د دوی خاورې دي، وخت د حق د کار دي، د دې خاورې دي، د دې د سټیزن دي، باید دې ته حق ورکړل شي که دوی نادیده نیول کېږي. مثال دې له خوا نه موږ اکثره تسلیدي په دې تېر څلوېښتو کالو کې په افغانستان کې جنګ وو، کله چې جنګ وو اکثره زموږ نارینه مړه شوي دي، هغه کونډې پاتې دي، کونډې څوک چې کار نه شي کولی، مثلا په یوه اداره کې کار نه شي کولی، په یو کور کې کار نه شي کولی، دوی ته د دې ازادي نه اخیستل کېږي، د هغوی اولادونه مثال زده کړې نه شي کولی، د هغوی ژوند څه کېږي.
دا راته وایي چې طالبانو یو دلیل ویلی، دوی وایي چې دغه د ښځو د چارو وزارت چې دی دا یو تشریفاتي وزارت و، او فعالیتونه یا د دوی کارونه ډېر د ښځو په ژوند باندې اغیز نه درلود. البته که څه هم دا رسما د طالبانو دریز نه دی، خو د طالبانو یو شمېر ملاتړو په ټولنیزو رسنیو کې دغسې شیان
ویلي. همیشه بیویل چې موږ یو پالیسي سازه وزارت یو، موږ کوم اجرایي صلاحیت نه لرو. دا منه ولې حداقل د ښځو یو ادرس و؟ بل شکه چې د ښځو په ژوند کې به یې پوره اغېزه نه وي درلودلې، د ښځو د تاوتریخوالي د کمښت، د ښځو مثال د اجباري ودونو، یا هم هغه سلهاوو نور ستونزې چې زموږ خویندې په کابل او لوی ښارونو او ځینو کلیو بانډو کې ورسره مخ وي، د هغوی واقعیا د درد کوم دوا نه وه دي، ولې حداقل د ښځو دپاره یا هم د نړیوال د ښودن دپاره دی یو دغه درلودي چې مثال موږ ښځو چارو وزارت لرو، موږ وزیر لرو، استازي لرو، کولی شو چې مثال د ښځو یو دفتر و رسمی په دې باندې موږ هم دا ډول خیر مثال اجرایي اړخ باندې کوم کار نه درلودي، ولې حداقل د ښځو په نامه باندې وزارت یې د ښځو حقوق ته درناوی. دلته ماته یو بل انسپ ډېره لویه سوالیه په ذهن کې ده، او زه هڅه کوم که چیرې مثال زه د یو طالب چارواکی چې هغه مسؤل کس یې، زه د هغوی دا پوښتنه منحیز د یو افغانې مېرمنې وکړم چې دلته زموږ اقتصاد د رکود په وړاندې باندې روان دي، زموږ ولسونه ته چې وګورې چې پر دې هر سرحد باندې څه حال دي، د دال مری ته ولیدل چې د بې وزلۍ څخه خلک د تیاری پراغه د تیرون باندې پورته سول هوا ته ولیدل چې ګره رایلس نومره سول په هغه حالت کې د دې ته تیر څه درلودل، یعنی اقتصادي رکود سره مخ یو، د ټولنیز رکود سره مخ یو، ځینې په زرهاو نور ستونزې چې موږ ولسمو سره لاس او ګریوانې، ولې د دې لپاره دا د یوازې د فوټو مسله دومره تاو ده؟ ایا د دې ټول غیرت پر فوټو پر کړل دي؟ هاي دا نور مسائل هیڅ نه دي، تاسو کوم مثال په دې هیواد کې څومره نور مشکلات دي، د نړیوالو مداخله یو ځای دي، تاسو پر څوره د مرکې په څو ولایتونو کې جنگ روانو، هغه بل مسله ده اقتصادي رکود، بل مسله ده د نړیوال سره اوس موږ اړیکې ترنګلې دي، هیڅ یو هیواد مشکل اسنه تر نه پیژني. هاي دې موږ پر هغه بنسټیز خبرو باندې کار نه کوي چې یوازې د ښځو مسله ټینګه نیولې ده. ولیکن دې ټول مسائل پر خوځو باندې تاخیر
واقعا چې دا یو پوښتنه ده او چې باید د افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي ورته ځواب وایي. موږ به په خبرونو کې کلام چې ورسره خبرې کوو حتما به د تاسو دا پوښتنه هم ورسره مطرح کوو. مننه کوو، بحث ته دوام ورکوو. اغلی اڅکزی، یو شی چې په افغانستان کې ویل کیږي هغه دا دی چې ویل کیږي چې دغه د ښځو په برخه کې په تیرو شلو کلونو کې شوي کارونه ډیر خار متمرکز او په خارونو متمرکز و، او د کلو او اطرافونو ښځو ته د دغه بریاو او د دغه پرمختګونو کومه ګټه نه وه رسېدلې. تاسو څه فکر کوئ په دې اړه باندې؟
یعنی نقش خانوها تنها در مرکز نبوده، چون خودم شخصا کسی بودم که در کمیته دادخواهی برای صلح مدت 5 سال میشه که کار کردم و ما کمیته داشتیم که 20 نفر به کمیته جوانا بود و ما همین کمیته را در 8 دیل داشتیم. 8 دیل و در این 8 دیل که ما این کمیته را داشتیم حتی در ولسوالی ها ما کار کردیم و از چیزی که زنان که در مرکز بودن برخوردار بودن، ما کوشش نهایی خود کردیم که از خانوایی که در اطراف زندگی میکنن به اونا هم برسونیم. اگر دیگه نشده از طریق رسانه‌های اجتماعی بوده، رسانه‌های تصویری بوده، شنوایی بوده، کوشش ما زیاد کردیم که چون در اطراف زیادتر نمیشه که از تلویزیون زیاد استفاده نمیکردن، موبایل زیاد استفاده نمیکردن، ما برنامه‌هایی داشتیم، برنامه‌های آگاهی‌دهی به خانم‌ها داشتیم از طریق رادیوها که ما تقریبا چندین رادیو در ولایت صحبت کرده بودیم و اونا برای ما همه روزه هفته 2 روز برای ما وقت میدادن که یکی از نماینده خانم ها با همه صحبت میکرد و با اونا آگاهی میداد از حقوق اجتماعی شروع، از حقوقشان و از مدافعین حقوق و از مشکلاتی که اونا داشتن. میتونستن با همو نماینده ما که در اونجا بودن بحث کنن و بتونن مشکلات خود را در میان بگذارن. ما فکر نمی کنم که تنها خانمایی که در مرکز هستن یا در چند شهر بزرگ افغانستان هستن اونا از حقوق و حق که همه برخوردار است باشن. از ما کوشش و تلاش ما همیشه بین
مانه ناغلی اتکزی بیرته با پدی بانی خبری کوو، خصوصا پا اقتصادی ارخونو بندی بیرا گرزو. زب تراغی پوری لاغلی ساکزی نو پختم، تا صورت هم دغه سوال زواب کهی پا افغانستان کی دی طالبانو پا وینا همدارنگا دی یوشمیر نورو چارون کو پا وینا همدارنگا دی یوشمیر اغی کسانو پا وینا باندی چی دی تیرو شلو کلونو پا لاستراولونو دی خزو دیشون پا برخ کی په دوی باندې ملاحظات لري. هغه وایي چې دا ډیر خار متمرکزه پرمختګونه و دي څو شخصیتونو د څو کسانو لاسته راوړنې وي. په مجموع کې د افغانستان د ښځو په مجموعي ژوند کې د بهبود کوم څرک نه لګیده، یا لږ تر لږه اغیزې په عامو ښځو په کلو او بانډو کې په ښځو کم و. په دې اړه تاسو څه فکر کوئ؟
بلکل نسته در کاجواتوال دی که طالبان دی که خرد چه در نظر روان دی که لازه پده بانی من خیز افغان شدی چه پا ولایت کمی هم کار کردی، پا مرکز کمی هم کار کردی، در موافقیم چه زموش حکومت هم انحصاری و زموش شدی هم انحصاری وی اغا تلو پینزه خوانده چه دی پدا در اغا ولیس مشک تازی در موقعت داری را پدی خواه چه کم کسان و حقه کسان ترخیدن در اکثر شد حقوق در پولندی که دی اکثر دوانان و حقوق خلانی که دید پول انحصاری و سلو پینزو کسانو در پروژی در حکومت چاری در پول لور بستونه در پول را انحصار کرده. واقعا زمن های دیوی لوستی میرمن زه واقعا چی نور تر پوزی رسیدنیم. زمان چی اقیه و ایساب بنیزه پا دی نظام بنزه دیر خوشانیم چی حد اقل به دی اغا انحصاری ارماد که پا دی ورستی اقی واقعا چی دوم را سخت انحصارو هم دستی رشوت تر اوج پر رسیدلو، فحشا واقع تر اوج پر رسیدلو. یعنی در هر آرخ پریما من حیث دیدی چه اینجو در رودن در شود در پارمی کار کردی تس باور وکی چه اکثر اغا لیر پتوسیم تا خصوصا پشتون نشین ولایتو تا حسلن توجه نکیدن. چو کسانو مثال که از مش ازارا و رونو هاگوی با اخپل ولایت تا خطه کول، مثال زینه با مثال سمت شمال خواه تا خطه کول، ولی دی خواه تا در جنوب غرب حوزه حسلن دی مستحقا نه یوازی جنوب غرب حوزه بلکه خوست، پکتیکا دغه ولایتون هم ات اصلا در فوز پنامه بند در فوز و حقوق حالت نپلی که بی نه در فوز پنامه بند چا پیشندن.
من نه دی ولایتونو که وبل استونزم داده چی دی ولایتونو خلقم یو تا پا دغه برخه که حساسیتونه ډیر لري او خیدام یو لاغه سببونه نه خیر روسه به بحث کوو تاسو او اتکزی سره وړاندې دی ولسم ټولګي زکون کی دا را سره دی تلیفون په تماس کی دا ل دی به د دې خونزي پاړه باندې واورو او دا چی څه ډول احساس کوي وړاندې خبرونه ته ستړي مشي څه فکر کوي چې وس چې په افغانستان کې د الکانو لپاره خونزي پیل شوی دی د شپږم ټولګي نه پورته تر دولسم ټولګي پورې تاسو د خونزي په اړه درته څه ویل شوی؟
ډېره مننه تاسو ته سلام او تاسو اوریدونکو ته سلامونه. موږ د خپل مکتب په اړه ډېر خواشینی سي تر اوسه هېڅ سرنوشت هم نه ده معلوم سي څه به کېږي یا به څه به اوسي په هغه وخت چې طالبان راغلل هېواد ته کابل ته را دننه شول زموږ امتحانونه هم نیم خلاص شوي وو یو امتحان هم پاتې اوسي مکتبونه بند شول او موږ د دې په اړه ډېر تشویش کې چې دوی به زموږ په اړه څه پرېکړه کوي او څه به وایسي یعنې بیا به مکتبونه شروع کېږي نه به شروع کېږي څنګه به کېږي. موږ دا حالت ډېر خوشینونکی ده او دا یوه ډېره لویه تېروتنه ده ځکه چې زموږ تعلیمي نصاب د کرونا مریضۍ له خطر هم ډېر شاته پاتې شو تقریبا موږ تر نیمه ډېر شاته پاتې دي کرونا په خاطر تعلیمي نصاب هم ډېر شاته پاتې ده او اوس هم همداسې امتحانونه شروع شول او پای ته نه ورسېدلې چې طالبان راننوتل همدا تعلیمي نصاب بیخي شاته پاتې شو او دا تعلیمي نصاب هم ډېر شاته پاتې شو او موږ دې اړه ډېر تشویش کې ډېر خواشینی وي چې څه به کېږي زموږ کورنۍ موږ سیاي دوی به څه پرېکړه کوي زموږ په اړه بیا به مکتبونه شروع کېږي نه به شروع کېږي او په دې کې څه مشکل ده چې ولې نه شروع کېږي حکومت چې موږ پوهېږو دا خو له اسلامي له شریعته سره بېخي سم ولو موږ ښځینه استادان درلودې موږ انفورم بېخي له شریعت سره برابر ولو فکري مفسر کول استادانې مدیرانې سرمعلم ټول هم ښځینه کار کوونکي ولې مګم دوی تر اوسه د موږ په اړه هېڅ تصمیم نه دی نیولی تر اوسه د معرف دروازې بېخي بسته دي او دا موږ ته ډېره ناامید کوونکې ده او ډېره
څوک مو په کور کې له نارینهو نه مکتب ته ځي دا اوس
او ما ورنه مکتب ته ځي خو هغه مکتبونه سم شروع نه دي ځکه دوی ډېری استادانې ښځینه ولې او هغه ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې راسي خپلو کارو ته نارینه استادانې ډېر کم ولو نو همدې خاطر دوی وخت هم له استادانو له کمښت سره مخ دي اوس خو بېخي نشته او هغه هم خپل هم د خپل راتلونکي په اړه ډېر تشویش کې ځکه تر اوسه فقط همدا ویل شوي چې مکتبونه دې شروع شي نارینه کارکوونکي راسي خو هغه خو په کابل کې چې تر کومه ځایه موږ پوهېږو ډېر استادان نارینه او ښځینه استادان دي خو نارینه د الکانو ته هم ښځینه استادان درس ورکوي چې هغو ته اجازه ورنکړي چې دوی هم درسي نصاب بېخي شاته پاتې ده تقریبا شپږم ټولګي چې د نجونو شروع دي ډېری استادانې نشته درسونه نشته فقط یوازې زیرې ده او نجونې ځي ورځي نه کارخانګي نه کورنۍ دنه څه نشته او همدا ډېره خوشینونکې ده او موږ هم ډېر تشویش کې یو نه پوهېږي چې څه وکړو.
نا لا تاسو نه کورم ودان په دې هله یو شی چې تاسو ته نه زغړم وو پخته مغه ده چې ظاهرا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویندویانو او همدارنګا د معرف د برخې چارواکو ویلي دي چې د خزو مکتبونه به هم پایل شي دا نه دی ویلي چې کله خو دوی وایي چې دوی په ځینو تدابیرو او ترتیباتو بوختي او چې دغه بشپړ شي د خزو مکتبونه هم پایلې دغه ژمنې باندې تاسو څومره باور لري؟
کوم چې تیر د طالبانو تیر حکومت ته سیګورو همداسې ویل په ول سر کې چې ښځینه به خپل حقونه ترلاسه کړي شاګردان به مکتبو ته ولاړ شي خو همداسې ونسول یعنې همداسې وعدې کولې اوس هم همداسې ده چې سر څومره شاته یوه میاشت کېږي تقریبا چې موږ مکتب ته نه یې تللي او تعلیمي نصاب هم بېخي شاته پاتې ده دا ډېره غټه تېروتنه ده همدا یوه هره ورځ په تېرېدو سره دا ډېر غټه تېروتنه بس شاته پاتې کېږي نو تو اوس یوه میاشت تېره شو یوه میاشت به په دغې کې بل هم تېره شي او موږ تقریبا یو کال شاته پاتې شو او دا په موږ په څو کلونو کې جبران نه کړو دا تېروتنه مو او همدا وعدې باندې موږ هم ډېر باور نه لرو تر اوسه خو هېڅ اقدام د ښځو په اړه نه ده کړی نه شاګرد مکتبو په اړه د پانتونو پاره کوي ویل چې خځینه او نارینه شاګردان سره جلس یا مسلین سره جلس خو مکتبو کې خو هغه خبر هم نسته استادان یې ښځې دي شاګردان ټول انجینې دي نو داسې تر اوسه نه دي شروع دا بیخي موږ ته ډېره تشویش وړ خبره ده او په دې هم نه پوهېږي چې ولې نه دي شروع ولې تر اوسه نه دي شروع رسېدلی.
مننه، سلامت اوسئ. حمیده له غزنی نه ټلیفون کړی دی. حمیده ستړي مشي، له تاسو نه به واورو څویم ټولګي کې او د خپل مکتب په اړه باندې راته ووایي چې مکتب ته ځئ که نه ځئ.
خیر اوسئ. زما نوم علیده له غزنی سره په تماس کې یم. زموږ مکتب کې استادان دي، ټولې ښځې دي، هلته ماشونه نشته. مکتبونه تر شپږم ټولګی پورې بیا څوک چې ورته درسونه نشته، استادانې نشته، استادانې نه راځي، خلک مکتبونه نشته ورسره.
مکتب خوب گرد سر شروع نی که شروع شوه؟
نه دیگه مکتب
بخیه شروع شوه نه در طور سپوری سمرا تا چی مکتبم شروع و مکتب تطللی و ست فکر که چی مکتب با مکل شروع شی او چه تاثیری در بند کلی چه احساس که دا چی تاسو مکتب نده شروع شوه؟
اې زموږ مکتب نه شو څه دا موږ ډېر مشکله ده، موږ څه موږ درسونه په لایک پاتې دي، نه له اسلامي مرات نه دا غوښتنه کوي چې موږ مکتبونه د څه خلاص مختلف ذکر د پای ته ورسو.
ډېر زیاته مننه کوله له تاسو نه. سلامت اوسئ. مجده بارانم را سره له ننګرهار نه ده، له دې سره به هم خبرې کوو. مجده، تاسو راته دا ووایئ چې په وروستیو کې له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو مکتبونه نه دي پیل شوي، آیا فکر کوئ چې دا به پیل شي؟ ځکه چې طالبانو او همدارنګه د معارف چارواکو، د افغانستان د حکومت د معارف چارواکو ویلي دي چې دوی څه تدابیر نیسي او بالاخره به مکتبونه شروع کړي. تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
د راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په دې کې چې ټول روغ جوړ او ژوند پر ناخوالو باندې واسي اوسئ. موږ هم د ننګرهار ولایت څخه دا چې نن سبا ګورو زموږ جمهوریت نظام ړنګ شو او ځای امارت ونیوه، نو دلته که موږ تېر تاریخ ته متوجه شو، 1996 کال راهیسې کله چې لومړي ځل طالبان دلته راغلل، هغوی دغه دعوه لرله چې موږ غواړو په افغانستان کې بشپړ اسلامي نظام حاکم کړو. خو برعکس هغوی دلته څه وکړل؟ د ښځو حقوق او بشري حقوق کې نقض کړل، چې په همدې د نړیوال له توندو غبرګونونو سره مخامخ شول. د القیبې راتګ ته زمینه مساعده شوه. اوس هم که موږ ګورو هماغه تاریخ داسې نه چې بیا تکرار شي، موږ له دې په ویره کې یو، ځکه چې دلته طالبان راغلل، د کابینه کې ښځو ته ورنډه ورنه کړه، یعنی وایي چې کابینه کې ښځو ته ورنډه نشته، لومړی دویم دریم بسونو کې ښځو ته ورنډه نشته. همدارنګه د نجونو په مخ کې د شپږم صنف نه پورته مکاتبې بند کړل. دا که موږ وګورو، دوی خو وایي چې موږ ښځو ته اسلامي حقوق ورکوو، انساني حقوق ورکوو. موږ هم له طالب نه هغه غربي ازادي نه غواړو، اسلامي او انساني حقوق غواړو. خو په دې کې اوس زموږ د سرنوشته پاتې یو افغان ښځې د سرنوشته پاتې دي، د نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. اول زه خپله نه پوهېږم چې دا تضمین شته زما د زده کړو دلته او که نه شته. که له بل اړخه موږ وګورو، طالب خو اوس هم وایي چې نه، موږ په اداراتو کې ښځو ته ونډه ورکوو، موږ د دا سیستم جوړوو، یا د مختلف سیستم له منځه وړو، یعنې د نجونو او هلکانو دغه ګډ سیستم د زده کړو چې دی. خو زه په دې نظر یم کېدای شي ممکن طالب له پخوانۍ مفکورې سره نه دي راغلی، لږ به وخت به ونیسي. خو دلته لکه څرنګه چې پوهنتونونو کې لږ سیستم کې تغییرات راغلل، د کلاسونو کې یا د داخل د نجونو هلکانو تنفونه یا هم منځ کې پردې ونیول شوې، نو په همدې اساس زه فکر کوم دوی د مکاتبو لپاره هم دغسې یو پلان په لاره اچولی چې دوی به وایي چې موږ مکاتبو کې هم د ځکه چې ښځینه استادانې کمې دي، تر څو چې ښځینه استادانې پیدا کوي، او یا هم هغه هلکان او جینکو کوم ګټ د زده کړو سیستم چې دی هغه لری کوي. نو په همدې اساس زه فکر کوم دوی لږ وخت ضرورت لري، خو اړخه چې موږ وګورو دلته افغانې ښځې او نجونې په ویره کې دي، په تشویش کې دي، ځکه چې هغوی نه پوهېږي آیا دوی تضمین شته او که نه چې طالب به دوی ته هغه حقوق ورکړي او که نه.
مننه مننه په دې هیله چې افغان جونې به وتوانېږي چې بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او په همدې هیله چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي به په خپلو ژمنو چې کړي دي ودرېږي او ماسې چې وایي دا مکتبونه به پیل شي. اغلې ساغزۍ تاسو راته دا ووایئ چې هغه تیر شل کلونه چې هر ډول کلونه و خپلې بریاوې او خپلې ستونزې درلودې هر څه چې و تیر شول اوس د تاریخ یوه برخه کیدلی شي. افغانان باید په راتلونکي باندې تمرکز وکړي او په راتلونکي باندې فکر وکړي. تاسو څه ډول احتمال ګوري څنګه کیدلی شي چې موږ په افغانستان کې په همدغه شتو امکاناتو کې چې لروي پرته له دې نه چې نړیوال ځواکونه واوسي نړیوال حضور واوسي په خپلو کې هغه خلک چې په اصطلاح پانتون نه فارغ شوي هغه چې له مدرسو نه فارغ شوي دي هغه ښځې چې فعالې دي هغه ښځې چې ژورنالیستانې دي نارینه دي سړي دي خپلو کې وتوانېږو چې یوه ټولنه رامنځته کړو په ځانګړې توګه له طالبانو سره څنګه کولای شو د طالبانو د حکومت سره چې هم ښځې پکې خپل حقونه ولري هماسې چې ژمنې شوي دي د تاسو وړاندیزونه او پیشنهادونه به څه؟
مننه. په تېرو شلو یوویشت کلونو کښې تاسو ویلو چې مثال دوه رئیس جمهوران څو دورې رئیس جمهوري نظامونه تبدیل شول ولې موږ شخص ته کار نه کوو موږ د نظام ته کار کوو موږ د خاورې ته کار کوو که هغه د دې نظام په راس کښې طالب وي که هغه مثال اشرف غني وو که کرزی وو که یو بل کس را ځي بس موږ خپل هغه زموږ اساسي قانون وو هغه زموږ لپاره څه فکر شوي که دوی نوي قوانين بیا هم خېته د ټول قوانين چې انسانان جوړ کړي تر دې به تېر شو موږ اسلامي قوانين چې غواړو چې پلي شي په هغه کې زموږ ټول هېوادوال چې غواړم چې پرته د کوم ژبني قومي مذهبي تعصب څخه من حیث یو افغان وګړي یو بل ومني د یو بل منلو تر څنګ د دې نظام هم ملاتړ وکړو ځکه چې اوس که ښه دي که بد دی زموږ نظام دی که دوی نه پوهېږي را ځي موږ تاسې لار وښیو موږ یې لار د برابر کړو او د طالبان څخه هم غوښتنه دا ده چې دوی د اسلام په چوکاټ کښې د ښځو حقونو ته بشري حقونو ته باید درناوی ولري کوم معیارونه چې نړیوال اسلامي هېوادونه چې همدا اوس لري کله چې دوی عمارت نوم اخلي عمارت خو د دوبۍ دولت هم عمارت دی تاسو وګورئ چې هغه په کومه سطحه باندې دوی پرمختګ کړی دی کوم سطح ته دوی رسېدلي دي د شپېته کاله مخکې دی چې شو اوس کوم حالت کښې دي نو په دې واقعاً د دغه عمارت تر چتر لاندې غواړي کار وکړي نو باید هم ښځو ته درناوی ولري هم بشري حقونو ته درناوی ولري او هم موږ د هغوی ملاتړې ته تر هغو وتوانېږو چې هم د نړیوالو ملاتړ را خپل کړو هم نړیوال بس لکه تېر نظام چې وو د نړیوال مارکېټ باندې افغانستان ته تبدیل کړو ورو ورو ولې وخت به نیسي خو موږ امیدواره یو چې طالبان کوم ژمنو باندې چې دوی په دوحه کښې کړي وي او یا هم کوم خبرې چې نن ورځ کوي په دې باندې د عمل جامه هم واغوندي که چېرې مثال د عمل جامه ور واغوندي نو زه په دې باندې مطمئنه یم چې د یو کال یا د شپږو میاشتو په لار کښې به موږ یو ډېر ښه قوي نظام به ولرو یو ډېر ښه هېواد به ولرو بېرته به مثال د نړیوالو سره یا د ګاونډیو هېوادونو سره زموږ تجارتي اجتماعي اړیکې هم سمې شي او تر دغه ترینګلي حالت به او تر دې بحراني حالت به موږ ووځو انشاءالله.
وروستۍ پوښتنه که درنه وکړم خپلې خبرې هم تاسو راټولې کړلې خو بیا مې یوه پوښتنه د ما ذهن ته راغلله ګڼ افغانان په ځانګړې توګه ښځینه فعالانې دي تاسو په څېر باندې فعالانې چې وي په استازي وي د خلکو په بېلابېلو ادارو کې کار کړی وو یا خبریالانې وي له افغانستان نه د وتلو هڅه کوي چې یو ګڼ شمېرې وم وتلې وتل له هېواد نه تاسو څه فکر کوئ چې څه اغېزې لرلی شي؟
ګورئ پېښه د لار نه ده که موږ همېش د دې ادا کوله چې موږ مبارزین یو نو فکر کوم چې موږ باید په خپل هېواد کښې پاتې شو د دې شته ناخوالو په وړاندې باندې مبارزه وکړو سمه ده چې یو څه به ناخوالې وګالو یو څه به مثال زړه تنګۍ وګالو ولې موږ خپل مبارزه جاري ساتو د پېښه د حل لار نه ده او تر کومه خدې پورې چې زه ورته ګورم یا مثال په دې کابل حوزه چې زه ګورم ځکه زه روزمره وځم دفتر ته مې ځمه ولې داسې کوم جدي ګواه مارش د شوډو په وړاندې باندې ماتنه مجبوری نه لیدلې یا د دې دغه تقریبا یو میاشتو تور د کې دي نظام رامنځته شوی دی د شوډو په وړاندې دا کوم جدي کوښښ مانه دي لیدلې او باید هم خې یو څو وخت به نور هم حوصله او توکو چې دې د شوډو په وړاندې باندې کوم عکس العمل شي او باید کوم وایي چې مبارز یو د دې وطن بچانو بس خپل وطن کې پات شو او خپل وطن د بقا د ثاني او د سرشندن لپاره باید دلته کار وکړي.
مننه اغلی څخه یې تاسو نام غواړم دا او پوښتم چې تاسو څه فکر کوئ څنګه کېدلی شي چې بل اخره په همدغه وطن کې په راتلونکي کې خزی حق ولري دی سپورت دی لوبو دی درس دی تعلیم دی کار دی سوداګرۍ او افغانستان کې بلا بل نارینه او خزی بلا بل ذهنیتونه بلا بل فکرونه خلق سره په یو هدف ته پاره چې هغه د افغانستان سرلوړی یی کار وکي او سره په هماهنګي کار وکي. اې دا چې تاسو راتلونکي فکر کوي او څه فکر کوي وړاندیزونه مو تشه دي څنګه کېدلی شي دا سی ولوري ته ولاړ شو.
خب من با آینده خوشبین هستم، اما اگر همه امین آرده که گفتن مثلا تحصیل باشد، آرامی باشد، صلح داشته باشیم، کار کرده بتانیم، ما ورزش کرده بتانیم، تنها شخصا خود می همه دانایی که در وانسان هستند و یک دولت همشمون داشته باشیم و احترام به زن و مرد داشته باشیم، به چی دانان در چی نو دانان از اطفال شروع تا همگی ما احترام داشته باشیم. ما هیچ ضرورت نداریم که وطن خواهد ترک کنیم به جای دیگه بریم، می تونیم که همینجا راحت زندگی کنیم و ما امیدوار وقتی باشیم، ما قبلا امید داشتیم که ما اگر انسان نشه به سال ما جور میشیم، اگر به سال نشه دو سال بعد حتما وطن جور میشه و ما زحمت کشیدیم تا این روز زحمتی را که متقبل شدیم درس خواندیم، اگر چی ورزش بوده، درسی خبرنگاری بوده، آنلاین زمین مدنی بوده، زیاد کوشش کردیم و ما شخصا خودم هرگز نمیخوایم که از اینکه به ما این زمینه مهیا بشه در خود افغانستان که ما بتونم آزادانه کار خود کنم، کار رسانه‌ای خود کنم، ورزش خود کرده بتونم و همه چیز مهیا بشه و به خارج از افغانستان برم و انشالله چیزایی را که اینا گفتن که ما انجام میدیم. اگر به دست خود واقعیت طالبان استفاده باشن و پیشنهادهایی که قبلا در دوحا کردن و فعلا پیشنهادهایی که داشتن یا اما وعده هایی را که الان میتن به همه گی ما این کارا را انجام میدیم، به شما حقوق شما را تحمیل میکنیم، صلح هست، آرامش از دیگر جنگ نیست و ما همه اخوار را با خود میداشته باشیم، اگر این را انجام بدن ما حتما ضرورت از این را نداریم که از کشور خود خارج شدیم. ما همینجا هستیم تا این در افغانستان بودیم، بعد از این هم به کشور خود خدمت میکنیم. خدمت به فرد نمیشه، ما میتونیم به نمیشه بگوییم که ما خدمت میکنیم به یک فرد میکنیم یا به یک دولت میکنیم، ما به کشور خود خدمت میکنیم تا کشور ما آباد شود و کشور شود که ما با دیگر کشورها هم بتونیم رقابت کنیم. اگر زمینه اقتصاد، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی همه چیز مایا باشد، بدون شک که ما میتونیم در افغانستان باشیم و بتونیم پیش ببریم همه چیز.
مننه کو ل دوارو درنو او قدرمنو میلمنو خاطره ساقزی څخه چې د کابل په ولایتي شورا کې د خلکو استاد داوامدارنګا پوخانی خبريال او مدني فعال ده خدیجه اتسګزی ورزشکار ده، مدني فعال ده او خبريال ده. ل دوی یو هغه میلمنو چې موږ ته ټلیفونونه وکړل او برخه واخیسته، ل ټولو مننه. کور مو ودان، تربیه خېچاري.
The hawa nuriya marana ya makhulaya رضای من.